د څښاک اوبه نه لرو. د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې فکر کوم د نوزاد ولسوالۍ ده چې هغه اوس د دغسې وچکالۍ له کبله، هغه د نوزاد ولسوالۍ چې په سړک باندې به موټر روان و لمر پکې نه لیدل کېده، دومره شنه ولسوالۍ وه، لیکن اوس هغه د نوزاد ولسوالۍ د څښاک اوبه نه لري او هغه خلق د هغې ځای نه مهاجر شوي دي. نو که موږ په دغسې بې رحمانه ډول باندې د ځمکې د بیخ نه اوبه راوباسو انسانان، او موږ چې اوس خپل باغونه اوبه کوو، موږ چې اوس په خپلو پټیو کې د شولو چې دا وریجې ته کېږي د دی حاصلات پرې کوو چې ډېرې زیاتې اوبه اخلي، او دغسې په نور هغه کارونه کوو چې باید هغه اوبه ورته استفاده نه شي. نو تاسو څه فکر کوئ چې آیا موږ به د اقلیمي بدلونونو نه متاثره نه شو؟ نو دا هغه څه دي چې موږ انسانان د دې اوسني وخت انسانان کولای شو چې خپل راتلونکو نسلونو ته په میراث باندې پرېږدو او د دې مخنیوی وکړو.
ډاکټر صاحب، تاسو پرې رڼا واچوله دا چې انسانان څومره ونډه لري دغه طبیعي پیښو کې. تر ډېره پورې مو هغه د معلومات پرې ورکړل، خو یوه پوښتنه چې توخی صاحب مطرح کړې وه هغه دا و چې ښایي دا یا مثلا د سیمې اکثره اوسیدونکي چې کله داسې پېښې کېږي ډېر زر زیانمنو شوو ته وردانګي. مثلا یو څوک په سیند راغلی، په سیند کې اوبه وړی ده، ژوندی ده، خلک راباسي تر څو پورې چې نور خدمات یا نور د مرستې ټیمونه ورورسېږي. وایي د خړو اوبو نه که څوک یو څوک ژوندی ده راباسو، لومړني کوم هغه امکانات هغه ته باید برابر کړي، هغه خدمتونه چې باید ته ورورسو، څه باید ورسره وکړي؟
محترم نوریسی اپ تو بخنی سره چه رشته هم دو تو خیشی اپ دو پختنی دا مهم برخز ما هرشوی و مون پا تبابت که چه کل هم دا دغس ناروخ سره چه عاجل مرست تضرورت لری، یوزای موتر چپکیگی، یوزای سیلاب رازی، یوزای غر نخوییگی، یوزای جنگ و جگره کیگی، او مون دا دست یو ناروخ سره مخکیگو چه اغا عاجل مرست تضرورت لری. نو مون پا تبابت که یو اصطلاح رو چه دا A, B, C چه دا انگلیسی حروف دی. A دا مانا چه ear way، یعنی د تنفس لاره د دې ناروغ خلاصه کړه. ایروی کې بندوي د ساه کلو د ساه ایستلو لار کې د دې سړی بندوي. اول کار دا دی چې د ساه اخیستلو لار باید خلاصه شي. دوهم بی بریتینګ، چې د تنفس باید موږ وګورو، او دا یعنی د ساه اخیستلو لار باید خلاصه شي چې تنفس یې سم شي. او دریم دا دی چې د وینې جریان باید موږ سرکولیشن سی، یعنی د وینې جریان باید موږ ورته فکر وی چې د دغه خو کومه خندېږي روانه نه وي، د وینې توقف نشته، وینې جریان لري، وجود خو نه دی سوړ شوی، خې خو نه دی سړی شوی، یعنی ګرموالی پکې شته، په وجود کې د وینې جریان شته. نو دا ما په ډېره عامیانه ژبه باندې کوشش وکړ چې زه د ولس په ژبه باندې وایم. کله هم چې موږ د دغه سي ناروغانو سره مخ کیږو، اغه که هر رقم به مونږ باید دغه درې اساسي ټکو ته پام ورواړو چې مونږ د سا اخیستلو او د سا ایستلو د دې د لار خلاص کو، مونږ د تنفس کولو نه چې دا د سا اخلي د دې نه ځان مطمئن کو، او د وینې جریان چې دی دا وګورو چې په دې کې کوم خلل نه وي. بیا له دې وروسته ځکه دای هغه څه دي چې دای په یو دقیقه کې ژوند د منځه وړي، ژوند دی اخلي. که د یو چا تنفس د یوې دقیقې دوه دقیقو لپاره بند شي، ممکن دا ژوند د لاسه ورکړي. خو که چېرته د دې سړي هډوکي د دواړو پښو مات وي، د دواړو لاسو هم مات وي، او ملای خدای ناخواسته ورسره ماته وي، خو چې تنفس یې جوړ وي، ممکن دا سړی د دغه نه شفخانې ته ورسېږي او تداوي شي او جوړ شي او کلونه عمر وکړي. نو په دې اساس باندې مې توخي صاحب ته او ټولو ولس ته چې دا اولدي غږ په داسې حالاتو کې که په دغه شیانو باندې فوکس وکړو، نو موږ به وکولای شو چې متضررینو ته نجات ورکړو او د هغوی ژوند وژغورو.
مننه ډاکټر صاحب. طيب، بیا هم اوریدونکو له روغ له یوې لنډې دمه ورسته.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نو د کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال ورته چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي رادیو د جون شتمنی د روختیا خبرونه په ژوندۍ باندې اوري ک هم د اوس موږ اوري د انټرنیټ لاري کولای شي چې د واتس اپ د غشمیر لاري ټلیفون وکړي او په دې خبرونه کې ګډون وکړي 00420023008111 یو بل اوریدونکو هم لرو مهرباني ځان راو پیژنه یو لکم زموږ تماس نیولای
السلام علیکم محترم نوریا اسمیلی صاحب سلام و نامنی که هیلی تاسی او محترم جازادی را دیو او ریدوین که او کارکون کتا او داکتر صاحب تا ورانکو ما خپل سلام و نامنی که هیلی پا دیر درانه محترم نوری صاحب
بله دیر منان قاری صاحب خبرونه تا او بخی چه ستاسو بیا هم ما لکه چه اشتباه وکلل
خپل زن ماری پکوم
مهربانی
او خیر هیچ خبره ند زه د تاسو دایمه اوریدم ته م کشمیر خان زرمالوال د خیبر پښتونخوا هریپور نه
بل زرمالوال صاحب خبرونه تخره غلاست موږ نن د طبي پیښو سره په تړلو ناروغیو باندې خبرې کوو ډاکټر صاحب په دې باندې اړه رڼا واچوله خو بیا هم ډاکټر صاحب محمد یوسف طیب زموږ میلمه دی څه پوښتنه لري د همدغو طبي پیښو سره تړلو ناروغیو نس ناستی مثلا جلدی خوارزواکي یا نور څه مو له خپله لیدلی دي کله داسې پیښو سره مخ شوي یا داسې ناروغۍ سره چې هغه همدغو طبي پیښو له امله رامنځته شوي
ډېر زیات محترم نوري صاحب دا خو ما په خپلو سترګو باندې لیدلی دي نس ناستی یا خاص کر کینی ماشومان ورسره لاس او گریوانی او دیدن علاوه لوی کسان هم یې ورسره دا رقم پیسی دیری موږ لیدلی مثلا سیلاب چیرته راشي نو په دغه وخت کې باید موږ تاسو ډیر کوشش وکړو چې هغه د چا ژوند چې هغه وژغورو په دې کې ډیر یعنی مرسته وکړو موږ وکړو مثلا هغه چیرته خدای مکله وبونه راوکه او ژوند یې بچ کو هغه باید
زرمالوال صاحب که راته ووایه په مشخص ډول داسې یو ناروغ سره مخامخ شوي یاست په همدغسې اضطراري حالاتو کې چې تاسو نه پوهېدلی چې ده ته څه ډول مرسته ور ورسوئ له ده سره څه وکړي
نو دا خو تقریبا دلته په دغه هریپور کې یو ډېر هغه د بند ده مګر تاسې بند ورته وایي او دغه نور خلک چې دي دا ډېم ورته وایي د تربیله ډېم چې ډېر په نړیواله سطح ډېر غټ شهرت لري نو په دې کې یو وخت یو کښتۍ چې په سوې وه نو بیا څلور نفره وو دغه څلور نفره چې وو دا دغه اوبو را اخیستې وو چې دغه ژوند دغه د ورو بوری وي د ورو دغه لوی لوی بوری وي دغه دوی دغه خپل سامان هم چې کوم د دکان غرنۍ علاقه کې وو چې دغه د دکان دپاره توکي مطلب اخیستي وو نو بیا هغه کښتۍ غرکه سوې وه دا څلور نفر وو لیدل و نو دا دغه وړو وو دا څلور بورې وي دغه د وړو په بورو باندې دی خدای پاک تر دې کناري پورې د دویم را ورسولو دغه ما د ستر ګلدلای حال د بیاسې کله موږ ولیو د څلور کسانو بیا مې وو په یو کوټه کې کېنو د اول خو م تاوده کړ ډېر سخت یخ نیولې وو دغه د بدن پوستکی د سټک شتین سوي وو تقریبا د سی وخه ساتل نو ساته مزل کړی وو ځکه دا ډیره غټه ساحه لري دا تر بلډیم نو موږ د سترګو لته دلې حال دا وو شی وو چېرته دا د وو بورې نه وای نو دی ممکن د سړي وای نو بیا دلته چې موږ د افغان کډوال راغلی دغه ډیر کوم کور سره وکړه دا خلک وو ماغه انسان ورونه وو افغانان وو
بله دا خو خو شول چې دا وژغورل شول د سکم پښتنه لري په مشخص ک کوم موضوع درته ګونګوي چې غواړی له ډاکټر صاحب نه پښتنه وکړي چې په دې اړه د تاسو او د غرض د نورو اوریدونکو معلومات زیات شي
نو زه خو پښتنه کوم له ډاکټر صاحب نه مخکې په دې څه خپل نظر بوایم د کوم دغه نظر د ما کاتیو محترم ډاکټر صاحب طيب نجما دا پښتنه ده چې هر هغه څوک چې ما ده نه ناصف دی او حادثه سره مخامخ شي مثلا یو ټکر وشي چې په حادثه وشي نو مخکې له دې نه هغه روښتم ته ورسه له دې نه مخکې څه احتیاطي تدابیر پکار دي دا چې سره چې مثلا وغاړي چې ونګ وژغوري یو سره باید څه ډول همکاري وشي چې هغه
بله
باجی په ځای کې چې روښتن ته ورسې جامل روښتن نمخ کې باید دې تداوی وشه او
باندې
وشور چې دا مثلا یا دې ور باندې شوځل یا مثلا نور ډیر د سجینو دغه یو پښتنه مالو محترم ډاکټر صاحب ته نه د نور لوخت را کول نه ونه مننه محترم نور یاس نوري صاحب
مننه نظر ملوال صاحب د دې وی پښتنه باندې خو ډاکټر صاحب رڼا واچوله چې لمړنی کوم خدمات کولای شي چې یو ناروغ ته سړی ورور سي وي د اي بي سي یادونه وکړه له خوده سوزیدو په ارتباط باندې خبري وکړه او بل هغه چې څلور کس چې دی وړو په بوجیو باندې روغ رمټوتلی خو جلد تک سپین شوی او په دې باندې هم رڼا واچوي ډاکټر صاحب مهرباني
بالکل بالکل نوري صاحب مننه ما دا پوښتنه د سړي له صحیح وانه ورېده که څه خلاصې را تلګ وای چې جلد څنګه شوی یو خو د محترم پښتنه وکړه چې په دغه حادثه کې موږ د ناروغ سره یا متضرر سره په اړه څه دغه شوی وي څه وکړو هغه ما مخکې یو سره ناتې واچوله د پښتنه د دې ځای وو نو هغه ما سم وانه وره
د اور سوزیدو څوک چې په اور سوزیدلې وي څه باید ورسره وکړي خلک لمړنۍ مرحله کې البته بل یادونه وکړل چې د څلور کس په وای چې په یو کشته کې سپارو کشته ډوب شول او د وړو په بوجو باندې دوی راووتل ژوندې خو رنگ تکتیدل یو جلد تک سپین شوی او ډیر بد وضعیت کې به دوی ورسره مرسته کړې و کپدی اړه باندې هم کول شي رڼا واچوي چې څه علت ډیر
محترم نوري صاحب دا ایمرجنسی یا د عاجلو واقعیتو تر رسیدنه د خو یو بیل تخصص دی تاسو په غرب کې یو دل تاسو معلومات وی زه چون خو د دې د دغه برخې ډیر متخصص نه یم زه به په عمومیاتو خبرې کوم په دې اړه کې تاسو سره د سوځیدنې په اړه باندې موږ د طبي لحاظ چې څوک وسوځيږي دوه شیان د طب له نظره د سوځیدو په برخه کې په نظر کې نیسي یو د سوځیدو فیصدي چې د یو انسان وجود دا هر برخه مثلا سینه د انسان د وجود 2% برخه جوړي او شای 2% برخه جوړي د جراحي موضوع ده خو زما چې څومره یادېږي فکر کوم چې اتلس فیصد سینه جوړوي او اتلس شاکه د جراحي متخصصین څوک زما خبري او یو ما غلط ویلی وینم ما دی وبخي زکه چې دا ډیر ځت خو ما ویلی او همدغه چې لاسونه یو فیصد لري او همدغه چې یو فیصد لري چې دا ټول راځنه کې نو 0% د وجود جوړای نه یو دا ګوري چې دا انسان 2% سوځیدلې لس فیصد سوځیدلې 0% سوځیدلې 1.5% سوځیدلې 50% سوځیدلې 2% د انسان سوځیدلې دا یو موضوع ده دوهمه موضوع په فیصدۍ کې د فیصدۍ درجه د سوځیدو کې د سوځیدو درجه ده چې دا انسان لومړی درجه سوځیدلې دوهمه درجه سوځیدلې که دریمه درجه ساده ژبه ده چې دا سطحي سوځیدلې همداسې فقط د پوستکي او د پوستکي په سر چې کوم وختان دي دا سوځیدلې یوازې د پوستکي ورسره سور شوه کنه دا پوستکي سوځیدلې د پوستکي لاندې چې کوم شحمیت دي دا سوځیدلې کنه د دې نه هم حتی داخلي د انسان د وجود په داخل کې دا د انسان کلمی چې دی او په بطن کې حتی د تودوخه درجه دومره زیاته ده چې دغه علاقه داخل کې سوځول دي نو دا دوهم برخه چې دا د سوځیدو درجه ده هر څومره چې د یو انسان د سوځیدو فیصدی لوړوي او درجه یې زیاته وي دغه سوځیدل خطرناک وي یعنی که یو څوک اویا فیصد سوځیدلې وي اتیا فیصد سوځیدلې وي او د سوځیدو درجه هم دویمه او دریمه درجه وي په طبیعي چې دا خطرناک حالت دی
ډاکټر صاحب خو عام خلک یعنی یو څوک پوهیدای شي په دې باندې چې دا سوځیدنه څومره عمیقه ده څومره جدي ده
زه فکر کوم چې عام خلکو ته خو به لږه ګرانه وي چې په دې باندې پوه شي چې دا سوزیدنه عمیقه ده، یعنی ژوره ده، درجه یې لوړه ده، او فیصدی خو اسانه ده که د سوزیدو د درجې په رابطه، د سوزیدو د فیصدۍ په رابطه باندې پوهاوی رامنځته شي په ولس کې، نو دا ډېره اسانه ده چې سینه څو فیصده، شا څو فیصده، لاس ښي لاس څو فیصده، چپ لاس څو فیصده، پښې څو فیصده، دا فیصدي چې ده دا اسانه زده کوي. اوس خو تقریبا د سواد کچه لوړه شوې ده، خو که څوک سواد ونه لري دا شیان چې ورته تشریح کړي نو پرې پوهېږي. خو د سوختګۍ یا د سوزیدو د درجې په رابطه باندې قضاوت دا به ګران وي، عام ولس ته به دا ګران وي چې په دې پوه شي چې دا سوزیدنه لومړۍ درجه ده، دوهمه درجه ده، که لا د دې هم عمیقه ده. خو په مجموع کې د سوختګۍ په رابطه باندې یا د سوزیدلو په رابطه باندې زموږ د ولس په کچه باندې پوهاوی ډېر ټیټ دی، ډېر زیات ټیټ دی. او په دې رابطه باندې د عام خلکو د عام ولس په منځ کې د پوهاوي لوړولو ته د مساجدو د منبرونو د لارې نه، د سپینګیرو د لارې نه، د مکتبونو او د معلمانو د لارې نه، همدغسې په ټولنه کې چې متنفذ خلک وي د هغوی د لارې نه، او د ټولنې د مختلفو قشرونو د لارې نه په دې رابطه باندې د پوهاوي رامنځته کول دا اړین دي. خوشبختي دا ده چې اوس په افغانستان کې موږ دا اوس مهال تقریبا 4200 روغتیایي کلینیکونه په ټول افغانستان کې لرو چې دا ټول دولتي دي او دا موجود دي، او له دې علاوه ډېر زیات خصوصي روغتونونه، کلینیکونه او دا هم لرو. د افغانستان په ډېرو لرو بانډو او کلو کې هم موږ کولی شو چې په یو ډېر لرې ځای کې یو روغتیایي کلینیک پیدا کړو. دا سمه ده چې ممکن دغه ساحې خلک یو څه پیاده مزل وکړي چې دغه کلینیک ته ورسیږي، خو په هر حال یو څه شته، او دا 4200 کلینیکونه هم ډېر تعداد دی. نو دغه دا ده مهمه او ضروري خبره دا ده چې په دغسې حالاتو کې هر څومره زر چې کېدای شي مونږ خپل روغتیایي کلینیک ته مراجعه وکړو. که چېرته زمونږ نه روغتیایي کلینیک لري وي، نو د افغانستان تقریبا 23000 کلو کې د روغتیایي رضاکار په نامه باندې موږ په افغانستان کې یو بل ساختار لرو چې په هغې کې یوه زنانه ښځه او یو سړی دواړه چې هغوی ترینینګ اخیستی دی او هغوی رضاکار دي، د هماغه کلي اوسیدونکي دي، پلرونه او نیکونه د هماغه کلي خلک دي او د همدغې ټولنې په منځ کې هغوی اوسیږي. هغوی په دې رابطه باندې معلومات هم یو څه اندازه لري او یو څه اندازه هغوی ته دوایی درمل هم ورکول کیږي. اوس به څوک دا ووایي چې دا درمل خو همیشه نه ورکوي، زه بالکل منم دا چې دا درمل ممکن په منظم ډول باندې هغوی ته نه وي ورکول شوي، خو یو څه ورسره شته چې هم د عامه پوهاوي په برخه کې مرسته کولی شي، هم په دې کې مرسته کولی شي چې دوی ته نږدې کلینیک وروښي. د هغوی سره داسې وړې وړې ورقې موجودې وي چې هغه ورقه ته داسې یو خط پې کشکوي چې هغه څه تکلیف ته ولري، هغې ته یو خط کشکوي. شون دغه خلکو کې بعضې داسې دي چې هغوی بې سواده دي، یعنې په خط نه پوهېږي، بیا هغوی ته دا د رجعت یا دا د ریفر ورقه چې ده په عکس جوړه کړې تصویري، په هغه عکس ورته داسې خط کشکوي چې دا سړی د دې تکلیف له کلینیک ته ما درولېږي. او دا ټول خلک چې دي دا د یو کلینیک مربوط دي، یعنی دوی په خپل سر نه دي، دوی د یو کلینیک مربوط دي او د هماغه کلینیک سره په تماس کې دي. نو په دغه د کلو په سطحه باندې دا هم کېدای شي چې د دغه شبکې نه هم استفاده وکړی شي او انشاءالله چې موثره به هم واقع شي.
بله ډاکټر صاحب یوسف طیب مننه. بله قدرمن اوردونکو د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوري. که ډاکټر صاحب بیرته راشو د ورستې زلزلې له زیانمن شو خلکو هغه چې په دې ورستیو کې پکې وای چې په سیمو کې ډېرې ناروغۍ خپرې شوې دي، یو هم د ناس ده شدید خارښ ده، که په دې اړه معلومات ورکړي چې د څه ډول د شدید خارښت د زلزلې سره تړلې موضوع ده او نس ناستې خو هغه ده چې خلک بې ځایه کېږي حتما، هغه د پاکو اوبو څخه به برخې کیږي او ممکن دغه ناروغي ډیره خپره شي. دغه ناروغي په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ مهرباني.
قدرمن نوري صاحب، دا چې په دغه حالاتو کې چې د خارخ ناروغي یا جدي ناروغي ولې را پیدا کیږي، ما د بحث په شروع کې هم په همدې باندې یو څه رڼا واچوله. علت دا دی چې مخکې دې زلزلې نه مخکې یو کور و چې هغوی لس نفر یا پنځه لس نفر اعضا درلودل، هغوی څلور یا پنځه کوټې درلودې، هره کوټه کې دوه یا درې نفر اوسېدل او د پاکو اوبو نه مې استفاده کوله، جامې هم خپلې په وخت باندې وینځلې او هغوی د خپل ځان او د حفظ الصحې ساتنه هم کوله. اوس چې زلزله راغله دا هغوی کور وران شو، صحیح چې کور وران شو، هغوی هغه سپاکې جامې چې مخکې ویستلې په هفته کې بدلولې اوس یې نشي کولی. هغوی چې مخکې په کومو پاکو اوبو لرلې چې په هفته کې په یو وار یا په هفته کې دوه وار پرې ولمبېږي، اوس یې هغه اوبه نه لري یا هغه لوښي د ورته نه لري. هغوی چې مخکې صابون درلوده چې د لمبا په وخت کې د غسل په وخت کې استفاده کړي، اوس ممکن هغې ته لاسرسی ونه لري. او تر ټولو مهمه دا ده چې هغوی پنځلس نفر اوس په یوه خیمه کې اوسېږي. مخکې دا پنځلس نفر په څلورو پنځه خونو کې اوسېدل، څلورو پنځه کوټو کې اوسېدل، اوس دوی په یوه خیمه کې اوسېږي او یا زیات نه زیات په دوه خیمو کې اوسېږي. نو دوی تراکم رامنځته شو، دوی په اوسېدو کې د ګډ اوسېدو کې تراکم رامنځته شو. نو معمولا جلدی ناروغي چې دي دا ساري دي، یو نه بل ته خپرېدونکي دي. نو د دغو عواملو لکه بله هغه جلدی ناروغي چې یو د بل نه خپرېدونکي دي، چې یو عضو ته دغه ناروغي راغله، دوی اوس په یوه خیمه کې سره اوسېږي، د خپل ځان د نظافت هغه څه اهتمامات نشي نیولی. نو طبیعي ده چې دغه کورنۍ په دغه جلدی ناروغي باندې اخته کیږي. بیا دا کورنۍ خو داسې نه ده چې ځان ته په یو ځای کې اوسېږي، دا کورنۍ بیا هلته د دوی خواته یو بله خیمه ده چې په هغې کې هم ځینې خلک اوسېږي. دوی بیا د ورځې یو د بل سره کښېني، ستړیمشي کوي، په غاړه باندې ستړیمشي ورکوي. افغانستان کې خو موږ او تاسو افغانان یو، دوی یو بل ته غاړې ورکوو، نو یو بل سره موږ ته تماس کیو. نو دا بیا هغه بلې کورنۍ ته ورځي، هغه بلې کورنۍ ته چې دا ناروغي شرایط وکړي، د هماغه یو شخص نه بیا هغه ټوله کورنۍ. او په همدې ډول باندې دغه ټولې ساحه کې چې کوم خلک دي، دوی ته دغه جلدی ناروغۍ شرایط کوي. دا هغه په ډېره ساده ژبه باندې، په ډېره ولسي ژبه باندې د جلدی ناروغیو د زیاتېدو په دغه حالاتو کې د زیاتېدو عوامل دي. ها دا خو صحیح خبره ده چې زلزله راغله، کورونه وران شو، خلک د خپلو کورونو نه راغلل، خواړه نه لري، پاکې اوبه نه لري. نو څه باید وکړي چې د جلدی ناروغیو، د نس ناستي د ناروغیو، د سوې تغذیې او د دیغو د دې ناروغیو نه دوی په امان کې شي؟ یا دا ده چې اقلا د دې ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس راښکته شي، څه باید وکړي دا خلک؟ لومړۍ خبره دا ده چې ټول هغه خلک چې په دغسې حالاتو سره مخ کېږي، دوی باید د پاکې اوبو د څښلو لپاره کوشش وکړي چې پاکې اوبه پیدا کړي او پاکې اوبه وڅښي. د پاکو خوړو د پیدا کولو لپاره کوشش وکړي چې پاک خواړه وخوري. د خپل شخصي حفظ الصحې او د نظافت د ساتلو لپاره کوشش وکړي که د سره شل روپۍ هم وي، لس هم وي، دیرش افغانۍ هم ورسره وي، یو صابون واخلي کور ته یې راوړي او ټول خپل کوچنیان، خپلې زنانا، خپل مشران، دوی ته توصیه وکړي چې تاسو هر وار چې تشناب ته تللی او بېرته د تشناب نه راوتلی، لاس مو په صابون باندې ووینځئ. ډوډۍ چې مو خوړله، د ډوډۍ دپاره مخکې د لاس ووینځئ. د خپل ځان لپاره د نظافت او د حفظ الصحې رعایت وکړي. نو دا به د دې باعث شي چې دوی به د هغو ناروغیو نه په ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس به یې کم شي چې هغه ناروغۍ د خولې او د خوراک د لارې د انسان ته انتقالیږي، چې هغه نس ناست دی، محرقه ده، بروسلوزیس دی او داسې نورې ډېرې ناروغۍ دي چې هغه باندې اخته کېږي. دوی کولای شي چې مثلا په کونړ کې زلزله راغله، کونړ، ننګرهار، خوست، افغانستان څوارلس ولایتونه دا د ملاریا دپاره انډمیک ولایتونه دي. یعنی دلته د ملاریا شتون همیشه وي، دلته د ملاریا غوماشي د ملاریا ماشي وي. دوی کور خو وران شو، دوی د کور نه چې راښکته شو کوشش وکړي چې دوی په کومه خیمه کې چې اوسیږي، په کوم ځای کې چې اوسیږي، هلته د یوې جانې بندوبست ځانه دپاره وکړي، خپل کوچنیان، خپلې میاندې، خپلې زنانه هغوی په یو جانې کې د شپې ویده شي تر څو د ملاریا د ماشو نه مسؤول پاتې شي او په ملاریا باندې اخته نه شي، ځکه ملاریا هم چې ده یوه ډېره خطرناکه ناروغي ده. په همدې ډول باندې دوی کولی شي چې د خپل ځان د حفظ الصحې او نظافت د ساتلو پر اساس باندې او یا په یو ځای د ډېرو خلکو د اوسېدو نه د دې دپاره داسې یو دغه وکړي، داسې یو 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 کار وکړي، هغه هماغه محلي کوم څه چې د دوی په لاس کې دي د هماغو امکاناتو نه استفاده په داسې ډول باندې وکړي چې د دوی ډېر یو بل سره د نږدې اوسېدو په یو اتاق کې په یو خیمه کې د پنځلسو شلو نفرو د اوسېدو څخه دوی ځان وساتي تر څو د جلدي ناروغیو څخه دوی په امان کې پاتې شي. او دغسې نورې هغه سپارښتنې چې دوی ته هلته په همدغسې حالاتو کې روغتیایي کارکوونکي وړاندې کوي او روغتیا پالان ورته وړاندې کوي، په دغو سپارښتنو باندې دوی عمل وکړي تر څو ناروغیو د شیوع او په ناروغیو د اخته کېدو څخه دوی ځانونه وساتي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر محمد یوسف طیب چې په دې خبرونه کې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه کې مو ګډون وکړ. تاسو قدر منو اوریدونکو هم مننه چې د خبرونه ته مو ټلیفون وکړ. کور ودان د ازادي رادیو خبرونه اوري چلی ریش ساعته خبرونه کو د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې مو اوریدل شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام. Oh, my God.